ریاض او واشنگتن ترمنز اړیکې یو څه ترنګل شوې. مخکې له دې چې د دې سفر نور جزئیات وروو، د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د ګډې شورا د غونډې له حاله مخبرو. د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه به چې نن په بروسل کې جوړیږي د افغانستان پر امنیتي وضعیت متمرکز وي. دا په تیرو دوو کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړنۍ غونډه ده چې ناتو د غړو هیوادونو او د روسیې استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسېدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د ښه کېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنا نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د دې غونډې په اړه وویل تر اوږدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ، خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیه سره د اړیکو په څیر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څیر یوه اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناتو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پر امنیت، د اوکراین د حالاتو د کرارۍ لپاره د منسک موافقې پر عملي کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي. الکساندر ګروشکو وویل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناتو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق وروسته غونډه نه وکړي. د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی ونې وړاندې د روسیې دوه جنګیالو ورتکو د بالتیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناتو اړیکو ته یو بله ضربه هم ورکړه. د ناتو د 28 غړو هیوادونو سفیران به نن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخله دي چې اونیزو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. ریاست د سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له حاله خبرو. باراک اوباما به نن ریاست ورسیږي. د وسلوالو ډلو پر ضد هڅو چټکول په سوریه او یمن کې د شخړو پر پای ته رسیدو خبري او د ریاض او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا راکمول د هغه د سفر مهم هدفونه ښودل شوی دي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما به نن سعودي عربستان ته له رسیدو سره سم له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې اترې وکړي. د پنجشنبې په ورځ به د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له نوموړي سره به په دې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم یو ځای شي. د فرانسې خبري اژانس وایي ولسمشر باراک اوباما له سیمه ییزو مشرانو سره په یو نسبتا ترخه فضا کې ګوري، ځکه د خلیج د هیوادونو مشران د سوریې او د سیمې د نورو کړکیچونو په اړه د اوباما څرګندونو او اقداماتو خوشنۍ کړي. دوی د ولسمشر اوباما څرګندونې او اقدامات داسې ګڼي چې ګوندې نوموړی د سوریا او د ایران په وړاندې د چلند په شمول د منځني ختیځ په نورو ستونزو کې د ښکېلتیا لپاره ډېر لیواله نه دی. له هغې راهیسې چې د دې کال په پیل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شول، د خلیج د سلطنتونو سنی واکمنان چې ایران په سیمه کې خپل رقیب بولي اندېښمن دي. ریاض او ګاونډیان ویره لري چې د امریکا په ملاتړ له ایران سره شوې اتومي موافقه به ایران چې دوی د منځني ختیځ په چارو کې په لاس وهلو تورنوي نور هم زړه ورکړي. د خلیج د سیړونو مرکز سیړونکو مصطفی علنی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د سیمې لپاره د باراک اوباما ولسمشري ډېری منفي اغېزې لرلې. اوسپینې ماڼۍ بیا د خلیج له هیوادونو سره د امریکا پر اویا کلن اتحاد ټینګار کړی دی او د ولسمشر باراک اوباما یو نږدې سلاکار بن راډز ویلي د امریکا او سعودي په اړیکو کې تل پیچلتیاوې وي. همدارنګه د دې اړیکو لپاره ځینې داسې ټکي هم و چې پکې دواړو هیوادونو د شریکو ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کړې، لکه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. د فرانسې خبري اژانس وایي د سعودي او امریکا اړیکې د امنیت په بدل کې د تیلو په ورکړې ولاړې دي. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگټن په انسټیټیوټ کې څېړونکي لوري پلوتکین بوګارټ وایي سعودي عربستان ستړی دی. دوی داسې ګڼي او خیر رښتیا هم وي چې ګوند سپینه ماڼۍ د ایران د ګواښ په اړه د دوی اندېښنې په سمه توګه نه درکوي. سعودي عربستان د ولسمشر باراک اوباما هغه تبصرې په وړاندې په غوسه عکس العمل ښودلی و چې د اپریل په میاشت کې د اتلانتیک امریکایي مجلې خپره کړه. نوموړي په دې تبصره کې ویلي و سعودي عربستان باید له خپلو ایراني دښمنانو سره په منځني ختیځ کې شریک شي. اوباما دا هم ویلي و چې د ریاض او تهران ترمنځ رقابت په سوریه، عراق او یمن کې د نیابتي جګړو لپاره لاره جوړه کړې او د ګډوډیو سبب شوی. په واشنگټن کې د فدریک ویری په نوم یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي زما په ګمان امریکا په سیمه کې د سعودي پر چلن له ډېرې اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري او د امریکا ولسمشر د دې موضوع په راپورته کولو کې تر نورو ډېر څرګند غږیږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.6 او لوی شارونه کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلست
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو له رادیونه د افغانستان ولسته خلکو می سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
په آزاده توګه او د مسؤلیت په درک کولو، وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاده توګه په چاپي، صوتي او تصویري بڼه نظر څرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډېر مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعت ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختار اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې یو عملي یا خبرې یا فکر کې یو ویناوي یا هم څوک واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادي ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق، بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون پزما کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه ولم یا په لاس ولم
او باندې نورو موږ دوکومات خایښ لرو چې موږ دوه بو باندې بس
کړی محکمې
له خوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. ملک ساده صاحب د ورستي پښتني په توګه کای د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق پټوګه پر رسمیت پټوګه پیژندلای دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمایز هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسي حقوقو د ورکړي او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به ساري اساسي قانون بل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نورو وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونه پرته لاس پوری کړی. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي. لکه څنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو دا وزمرد دی ونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي. نننې خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
ولزم مریض یم، بیماره یم، وای تر اوړستانه پیریانو باسم خولې به خسر د سپینګرې خسر مې وداسې په دغه خلورا ولګولا. دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کایو میرمن ناروغ وینو باید په څه ډول تداوی وشي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د تکواندو افغان لوبغاړي سامیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سامیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سامیا غلامی له دې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړی او د تکواندو کوونکو نجونو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلی. په فاریاب کې وین جلې ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوین جلې د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې دی. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجیې په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت عطا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې دی. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همدار از دغه روغتون ته د یوې مېرمنې عابدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او یا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لرې شي.
هلو زره ته وای او هلو مارا بګیژې نه لو تلم تا ګلو په بګیژې هلو هلو مارا بګیژې زره ته دلګې دلو خدایا
د سرپی اوسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلاتو لامل اروایي ستونزې راته پیدا شوې و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به ور سره راه جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سه هغه هم سیامله غونډه ور روان دراتله. بیا م کورنۍ راکر ته نه ویل ما کوټه کې اچولو ما سپیران دي هغه باندې م راوځه ما بزر تنگ سه خو سیانې لري سي ترنه باندې غږ وهي خانه ده درته نه نه داسې ډېره ډارېدله ما تا رګمې کوټه وسې هغه سم خوراک یېم نه راکوه. اول ډاکټر ته نه ویلم سه خا بتره سم بې پس له هغې نوره بوتلم. ډاکټر ویلې سه دا خو رواني تکلیف لره تا زر ډاکټر ته نه راوستې تا رګمې کوټه کې بچولې هما وخت مې سره پیاد سه اوس هم خفه کېږم زه هم سې ولې تا رګمې کوټه کې اچولم ډاکټر ته نه ویل.
د غزنی ولایت اوسیدونکي زیبا د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ له دې سره هم د میرمن مریم غونډې چلند کړی و چې مرزي دوی ته ورنشي.
سمسایګانو کې هغه ښځه وه چې بېچاره اول وړي وه، کور کې سینېسره ښځه نه درلوده، فشار یې جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې د ولادت په وخت کې بیا یې ارګان ویل د پیریان دي بویه نه تله ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بېاګانه د کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې ټول تي ووتل له کوره. دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنې موږ ته به راشي د پیریان
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوې وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه، خو سره ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي.
بس مریض ہوں مکھن مارگ میں ترست راز میں چا کے ویلے سرگنی باد را سر کول چیتی میں چیغ کڑ چیغ چیغ میڑ میرا ترا گئی تھی لڑ گئے رات غفا 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 دس سے اترا بالم ما سر دس باد رے میں کہی سر بہ میں کھلے مر بندی و لگا ولی زور بڑا خسر میں دا تگ بہ کونٹی لگا ولا ویلے مل سے مریض ہے میں بیمار ہے ما و ترا اڑ استاد پیریاں نو بس میں کھلے بہ خسر بس پنگر خسر می ودا سے پر افخا خمر و لگا ولا دا ګوره.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره پاترافو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال والا میکاډا یا میلور مریضه زینې پرې ما چې ډاکټر ته لاړ شي چې څنګه پرې دي په دې هغه سیاسره چې دغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس وایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې حق لري باید ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرې نه کړي.
اسلام کشتا تھا انہیں قرآن لی دینا کتاب لینا حدیث لی جدا کوٹا کی وچ تیار کوٹا کی وچ یا کی وچ دے تا تا دوی وی لے دا ڈاکٹر وی لے دا علاج وی لے دا اول زمون گیو ترور پاکستان دا او والا دا تیار کوٹا کی وچ مل دا خاص چٹی خبر دا ہم نہ جوڑا او گزرن والے سو پریز اور کڑے او کملا ملا پریز اور کڑا پریز اور دا پاس طرح پریز صحیح دا اما دا تیار کوٹا کی یو جوان انجلی یا جوان کھزا واچ جی دا سنگ دا سنگ دا اسلامی جاز اور کرے دا کتاب جاز ڈاکٹر اور تو اس نے بھی پھر وہ جو ہے بتا اس گرز میں
کلا سی منگا خزی نارو چی یا مریض سی منگا ڈاکٹر تن پی دو نا پخپل کو نا پخپل کور کی تراوی کو کلا سی اگے دی سخت مریض سی بیا ونگ زول درمل دنا دوار او دو دی دل دا نئی تے وار کو تر سو روش کڑی دی مریض نی ہو ہم دل دا کور کی تراوی کی نو ہم دا کور نی دوا گانی ور کی سوگ دس رواج نہ رہی جی منگا خبر وانو کی چھے خبر خزی یا خورگانی ڈاکٹر تا بوجی آئی ہم دا کور کی آگئیم تراوی ہے
افغان ڈاکٹر محب اللہ زغم وائی اروائی ناروغان مینے او خواخوگی تا ضرورت لری او کورنی باید دا سی چلند وکڑی چی ناروغ بی تخپل عادی حالت ترا وکرچی
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروائی ناروغانو سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي ټکول کیږي او په تیارو کوټو کې اچول کیږي خوراک نه ورکول کیږي. رواني ناروغي داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې وي او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسي کورنۍ کې ورسره خواله وشي باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي له هغو شیانو باید ډډه وشي دوی سره باید خواله وشي د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی دا به تېرېږي ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
چې کله له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کیږي د دوی اروا ځپل کیږي او دوی په تکلیفونه اخته کیږي. او هغه چې ناروغ وي هغو ته خو بیا لا زیات تاوان رسیږي د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښهتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر چا سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي ټکول کېږي هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چلچلند یې تر یو حده پورې خوندي وي هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپلې میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې تداوي واجبي عمل ده او هغه تداوي چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوي یو واجبي عمل ده که انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کیږي کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت غیر اجازه ورکړي حکم کړي واجب کړي دغه په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په واهمي او په غیر حقيقي او خیالي کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول په دینو باندې چې دا پیران لري او پیغم دادا لري او دادا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړی عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیب وي که بل څوک.
خاغلی کوثر زیاتوی الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي. نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک د حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی.
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي هغه نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل عمل په اسلام کې حرام وي لکه وهل یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې غیر توکل شوی غیر محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
خدایا سر تور کی ڈوندے دما خون